په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به بشیر ګواخ وړاندې کړي. لومړی د خبرونو سرټکی په چرسده کې یو پولیس وژل شوی او دوه زخمیان دي. د بلوچستان په اړه په سیمینار کې سیاستوال د پاکستان پر ریاست غږ کړی چې د بلوچستانو مسایل حل کړي. اوکران یو ځل بیا د روس سره د جګړې لپاره له غربي هیوادونو جرمني ټینکونه غوښتي. د خبر پښتونخوا په چرسده کې په یو برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د چرسده پولیسو مشر سوهیل خالد د جنوري په 28 رسنیو ته په لیګل یو ویډیو بیان کې ویل چې موټر سایکل سپرو وسلوالو ماخام محل پر زرداد ډېرې چک پوسټ پر څوکۍ ولاړو پولیسو باندې حمله وکړه او دغه مرګ ژوبلې واړول.
دا ترهګر په موټر سایکل باندې راغلی وو او ناتار ډزې په پولیس وکړي چې دا غې نه زمونږ یو کس شهید شوی او دوه نور ژوبل دي چې اوس اسپیټال کې دي او علاج یې روان دي. باقی د پولیس په ډزو هم د هغه یو کس ژوبل شوی دي چې د ځان سره وړل دي. د هغه هم او په علاقه کې هم لټونی عملیات روان دي.
د تحریک طالبان پاکستان لخوا رسنیو ته په لګلې خبر پاڼه کې د دې برید ذمہواري منل شوې ده او ادعا شوې چې د پولیسو وسلې هم د دوی کسانو د ځان سره وړي دي. د پاکستان ځینو سیاستوالو پر ریاست غږ کړی چې په هیواد کې د بشپړ امنیت پر ځای کولو لپاره دی د بلوچستانو د جبري غیبولو لړۍ ودروي. د جنوري په 28 په کوټه کې د بلوچستان نېشنل ډایلاګ په نامه شوې غونډه کې پخواني وزیر اعظم او د اوسني حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسي وویل چې دا د پاکستان لپاره د شرم خبره ده چې لا هم خلک لا درک کیږي. د لادرکه بلوچستان لپاره غږ پورته کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ وویل چې په بیا بیا یې غوښتنه کړې چې په بیلابیلو شکونو نیول شوي کسان دي د غیبولو په ځای عدالت ته وړاندې شي، خو په وینا یې چې چای غږ نه دی اوریدلی. د لادرکه خلکو مدلو لپاره د پاکستان حکومتي کمیشن د 2022 کال په دسمبر کې په سپریم کورټ کې وړاندې کړو معلوماتو کې ویلي وو چې دوی سره له 9133 جبري لادرکه کسانو څخه د 3143 کیسونه حل شوي او هغوی کورونو ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت وایي په تیرو څلورو کلونو کې 240 خبر اعلان وژل شوي دي. په دوی کې 45 په پنجاب، 13 په خیبر پختونخوا، 11 په سند او 3 په بلوچستان کې دي. دا معلومات د تیر جمعې په ورځ د پارلماني چارو وزیر جاوید عباسی د قومي اسمبلی وی کمیټې ته ورکړی دي. د دې کمیټې غړي د جماعت اسلامي او سینیټر مشتاق احمد خان د جنوري په 28 مشال رډیو ته ویل چې پر حکومت د خبر اعلان د خوندي ساتلو غږ کوي. د سینیټ د خبر پاڼې تر مخه مرتضی جاوید عباسی سینیټران ته ډاډ ورکړی چې حکومت به د خبر اعلانو د امنیت او د رسنیو ازادۍ لپاره ټینګ ګامونه اخلي. د خبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان وایي د صوبې امنیت او د شفاف راتلونکو ټاکنو کولې په ترجیحاتو کې شامل دي. دا هغه دفتر د جنوري په 28 په یو خبر پاڼه کې ویل چې اعظم خان د خلیل ورزي د وزیر اعلی په توګه کار پیل کړ. نوموړی تیر هفته د اپوزیشن او تحریک انصاف حکومت لخوا تر سلام مشورې وروسته د دندې ته نومول شو. تحریک انصاف تیرونه د خبر پښتونخوا اسمبلی ماته کړې وه. د پاکستان بشر حقوقو کمیشن د ناموسي رسالت په قانون کې پر تازه بدلونونو اندېښنه ښوولې ده. د کمیشن د جنوري په 28 په ټوټر خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې قانون کې د مذهب سپکاوي تورونو کسانو ته سزا له 3 کلونو څخه عمر قید ته زیاته شوې او جرم یې هم د ضمانت وړ نه دی بللې. د کمیشن په وینا دا بدلونونه د پاکستان له آئین او بشري حقوقو سرغړونه ده او ممکن ده چې تر پخوا لا زیات د مذهبي لګکیو په خلاف د دروغو په بنیاد مقدمو جوړولو لپاره وکاريږي. د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري په 18 په ناموسي رسالت قانون کې دغه بدلونونه منظور کړي وو. د اوکرين پوز د جنوري په 28 د دې هواد په ختیځ کې په داسې حال کې د سختو جګړو رپورټونه ورکړي چې روسي ځواکونو د یو کلی د نیولو ادعا کړې ده. په همدې حال کې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د غرب لخوا د ټینکونو د ورکولو یا نه ورکولو په اړه ویلي چې یو پریکړه باید زر تر زره وشي. د اوکران لخوا له غربي هیوادونو په بیا بیا د غوښتنه کیږي چې د جرمني لیوپرد 2 ټینکونه دی ورولېږي، خو جرمني تر اوسه دا کار نه دی کړی. د امریکې د ملي امنیت وین جان کیربی د جنوري په شلمه امریکا غږ سره په مرکه کې ویلی وو چې واشنگټن له هیوادونو غواړي چې اوکراین سره د خپل وسې مطابق مرسته وشي، خو هغه زیاته کړي چې د لیوپرد دوه ټینکونو لیږلو پرېکړه په جرمني پورې اړه لري. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشیر غواخ نو اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمې موضوعاتو رپورټونه لرو. بیگا په 400 کې د پولیسو پر یوې پوستې په وسوال برید کې یو پولیس والا وجل شوی او دوه زخمیان شوي دي. د چارو شنونکو په خیبر پښتونخوا کې د نامنې پیښو زیاتېدو عمدل عمل د مرکز او صوبایي حکومت ترمنځ نه همکاري په ګوته کوي.
طالبان په ټولو صوبو کې خوارو شو. دوی به خبردار چې د مرکز او د صوبې ترمنځ تعاون نشته، رابطه نشته.
د پاکستان ځینو سیاستوالو پرون په کوټه کې په غونډه کې په بلوچستان کې د جبري لادرکیو په سیاست کې د پوز د مبینه لاسوهنې په څیر موضوعاتو باندې خبرې کړې دي. د پاکستان په سرحد کې بیا د جماعت اسلامي یو غړي مشتاق احمد په تیرو څلورو کلونو کې په دې هیواد کې د خبریالانو د وژنې پر پیښو اندېښنه خولې ده. په اسلام آباد کې د خبریالانو د اتحادیې او مشروای د خبریالانو پر وړاندې د تشدد او د غوي د وژنې پیښې به هله ختمیږي. سیاست او هم خبریالان خپل ذمہواری وپیژني.
اسټابلیشمنت ذمہداري دي چې هغه د حالات جوړ کی چې دلته فری میډیا ای بیا زموږ کار دي چې موږ ریسپانسیبل میډیا سو.
هله د مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع ته راشو. په خیبر پختونخوا کې د نامنایو په دوام په 400 کې پر پولیسو حمله شوې ده. چارواکي وایي پولیس پرې وی پوسټي ولاړول شي برید ور باندې شوی دی. په برید کې یو پولیس والا وجل شوی او دوه نور زخمیان دي. تیر کال نیمای راهیسې په پاکستان په تیره په خیبر پختونخوا کې وسلوالې حملې زیاتې شوې دي. له دې بریدونو څخه د ډیرو هغو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منی، خو د 400 د پرونی برید مسولیت لا چا نه دی منلی. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د 400 د پولیسو مشر سهیل خالد خان د شپې ناوخته خپل ویډیو بیان کې وویل چې بیګا ماخام خوښه 15 بجې د نیست پولیس سټېشن حدود ډیر زردات پولیس چک پوسټ باندې موټر سایکل سورو وسلوالو ډزې وکړې چې په لوټه ولړ پولیس والا یې پنه خکړل چې په کې یو پولیس والا مړ او دوه نور ژوبل شوي دي. د دوی په وینا یو بریدګر هم دوی ژوبل کړ دي خو تښتېدل دي.
دہشت گرد ایک موٹر سائیکل پر آئے ہیں اور
دا ترہگر پا موٹر سائیکل باندھے راغلی وو او ناتا رڈر زے پا پولیس وکڑے چہ دھاگے نا زمونگ یو کس شہید شوی او دو نور جوبل دی چہ اس اسپتال کی دی او علاجی روان دی. باقی دا پولیس پڑا زو ہم دھاگوی یو کس جوبل شوی دی چہ دزان سرے وڑل دی. دھاگا ہم او پالاقہ کے ہم لٹونی عملیات روان دی
اور علاقے میں سرچ آپریشن بھی جاری.
نوموړو اجازه کړه چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دوی هلې ځلې روانې دي او په پولیسو او تاڼو په شمول یو شمېر ترهګرې پیښو کې ککړ کسان یې نیولې هم دي او سیر معلوم کړی دي او ډېر ژر به میډیا ته مخامخ کړي. یوبل تنان د 400 او لیډی ریډینګ روغتون ته وړل شي وو او درملنه روانه ده. په دې ورستو کې د حکومت لخوا د طالب وسلوالو سره د مذاکرات را ناکامۍ ورستو د ترهګرې بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی او قبایلي ضلعونو علاوه د صوبې نورو برخو او ښارونو او کلیوالو سیمو کې هم بریدونه زیات شوي دي. دا چې دا بریدونه ولې سوا شوي دي، پېښور کې خبریال او شنونکي شمشاهد مشال لیډو ته وایي.
اچھا خبره شروع ډېر وخت نه وي، په مای کې به مور بند شو او بیا دغه نورو په اگست کې چې کوم طالبان راغلي دغه واپس د مټه نه ختلي دي، خو هغه دلته کې ځای په ځای خواري شوی دی. یو خدای دغه خبر اترونه فائدہ اوچته کړ او په ټوله صوبه کې خوارو شو. دوی به خبردار چې د مرکز او د صوبې ترمنځ تر اوسه پورې تعاون نشته، رابطه نشته. نو داغه نه طالبان فائدہ اوچته.
د مطبوعاتي رپورټون تر مخه د یاد پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان وسلوال لړل منل دا او وايي د پولیس وسلې هم د ځان سره وړل دا. په دې ورستو کې د حکومت سره د مذاکرات ناکامۍ ورستو په خیبر پښتونخوا کې تر هغه پیښې ور بیا سیوا شوې دي او زیاتره پکې د پولیس یا فوج کا ساتھ پنخه کیږي. دا خیبر پختونخوا د پولیسو چارواکي اي اي جي محمد علي باباخيل دا 13 دسمبر په درويشتمه مطبوعاتو ته ویلي وو چې تیر کال په صوبه کې سلورکم 200 وسلواله وجلې دي او په دغه جګړه کې د دوی یو سل اتلس پولیس پولیس هم وجل شوی او یو سل اولس جوبل شوی دی دوی زیاده کړه چې دغه کال کې اته سوا شپک هغه وسوال هم نیول شوی چې د بدم نه ترهګره او هدفي وجنه پیخو کې ککړ وو. بلخو د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان هم پرون د جنوري په 28مه سوګند پورته کول ورسته ویل چې د دوی لمړیتوب په صوبه کې بګرانه قابو موندل او امنامن خکول وی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي. 2013 14,500 او 15,015 کیلو هرتز. دا مازیګر ل دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 2013 15,015 او 10,880 کیلو هرتز.
د پاکستان ځینو سیاستوالو په کوټه کې شوې غونډه کې د جبري له درکیو په سیاست کې د پوز د مبینه لاسوهنې او جمهوریت کمزوریدو په اړه خبرې کړې دي. د پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون، بلوچستان نیشنل پارټۍ، جماعت اسلامي، عوامي نیشنل پارټۍ او ځینو نورو ګوندونو مشرانو سیاستوالو په دې غونډه کې ګډون درلود. ویناوالو وویل چې تر څو پارلمان به اختیار نه شي او له پوځ څخه د حساب کتاب میکانیزم موجود نه وي، تر هغې به پاکستان له نامنه خراب اقتصاد او نورو یو شمېر مسایلو کړیږي. بشیر ګواخ د دې غونډې په اړه رپورټ لري.
د پاکستان ځینو سیاستوالو پر ریاست غږ وکړ چې په رښتینې توګه دې له سیاسته د پوځ لاس لري او په ترجیحي بنیادونو د بلوچستانو مسایل حل کړي. د جنوري پر 28مه په کوټه کې د بلوچستان نېشنل ډایلاګ په نوم شوې غونډه کې پخوانی وزیر اعظم او د اوسنی حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی وویل چې دا د پاکستان لپاره د شرم خبره ده چې لا هم خلک لا درکه کیږي.
معمول کې حالات نه دي،
د معمول حالات نه دي. موږ ټولو حکومتونه کړي دي، نو ځکه موږ ټول ملامت یو. د نړۍ په ډورو هیوادونو کې ترهګري وشي خو خلک په زور نه غیبیږي. په 28مه پیړۍ کې د خپل وګړو غیبول زموږ لپاره د شرم خبره ده. که پاکستان په خپل آئین کې لیکلي انساني حقونه خپل وګړو ته نشي ورکولی، نو نه پوهېږم د آئین کومه حصه ورته ورکړی شو. دا غونډه د پاکستان پیپلز پارټۍ، مسلم لیگ نون، بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل او ځینو نورو لخوا د هغو کانفرنسونو لړۍ ده چې وایي په هر صوبه کې به یې کوي. د دوی په خبره کوشش یې دی چې ټول سیاستوال د امنیتي، اقتصادي او بشري حقونو اړوند مسایلو د حل لپاره سره یو ځای کړي. د غونډې کوربا د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل ګوند یو مشر لشکری خان رئیسانی ادعا وکړه چې په پاکستان کې د مخ پر ځوړ جمهوریت سبب په حکومت کې د پوځ لاسوهنه ده. هغه زیاته کړه چې دا مسله تر ټولو په بلوچستان صوبه کې ډېره ښکاري. دوی موږ په داسې یو ریاست کې اوسېږو چې فرضي دښمنان یې جوړ کړي دي. کله یې شیا د سنی سره جنګولې دي، کله یې پښتانه د بلوچانو سره. موږ ټول په یوه او بله طریقه ویرولو سره روان ساتي. راځئ چې دغه قوتونو ته دا پیغام ورکړو چې په سیاسي، حکومتي او انتظامی معاملاتو کې مداخله مکوي. د پاکستان پوځ هیڅکله په سیاست کې مداخله نه ده منلې. په بیلابیل وختونو کې ویاندان ویلي چې حکومتونه نه چلوي، بلکې یوازې ورسره د امنیت په برابرولو کې مرسته کوي. تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستاني پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خپلې دندې د ختمېدو په وینا کې ویلي وو چې پخوا چې هر څنګه وو خو اوس پوځ په سیاست کې ګوتې نه وهي. خو رئیسانی ویل چې که پوځ اوس رښتیا هم نیوټرل یا غیر جانبدار شوی، نو باید د دې لپاره یو کمیشن جوړ شي چې پوځ پخوا ولې غیر جانبدار نه وو. په غونډه کې د پیپلز ګوند یو پخوانی سینیټر مصطفی کوکر، د جماعت اسلامي یو مشر عطا الرحمن او ځینو نورو هم ورته خبرې وکړې او پر سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې د غیر جمهوري قوتونو پر ضد په کلکه ودرېږي. کوکر وویل چې په سیاست کې د پوځ لاسوهنه، د جبري ترې تمولو دوام او د پارلمان کمزوري د دې هېواد د بقا په اړه پوښتنې راپورته کوي. دی وایي نه په دې ملک کې جمهوریت شته او نه هم انساني حقونه. د پاکستان د جوړېدو له لومړۍ ورځې دا فیصله شوې وه چې دلته به جمهوریت ودې ته نه پرېښودل کېږي. موږ هغو میندو ته هیڅ جواب نه لرو چې بچي اول غیب او بیا په زندانونو کې واچول شي. خبره دا ده چې موږ هیڅ داسې مقاله لاسه نه ده ورکړې
چې د دې ملک وګړي له دې ملک د لری ساتلو کوخ پکې نیو شوې. کومک په سیاست کې د اسټابلیشمنت مداخله بند نه کړه نو یقین وکړي چې بیا به موږ سره وخت نه وي. د کوټې په دې کانفرنس کې ډیرو ویناوالو د جبري لادرکیو مسله راپورته کړه. د لادرکه بلوچستان لپاره غږ پورته کوونکی تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مشر نصر الله بلوچ هم په دې غونډه کې خبرې وکړې. هغه تور پورې کړ چې د پاکستان امنیتي ځواکونه لومړی په جبري توګه خلک غیب او بیا یې په داسې زندانونو کې واچي چې خپلوانو ته یې هیڅ معلومات نه ورکوي.
هم بار بار یہی مطالبہ کر رہا ہے
دی وای مونږ بیا بیا دا غوښتنه کړې چې کزمو خلک د ریاست په زود کوم کار کې خپل وی نو تاسو عدالتونو ته راولای. کپنسی هم ورکړي مونږ په اعتراض نه لرو. ک څرګنده مقدمه کې سزا ورکړي نو مونږ به پیغمجن نشو.
غم نه یوګا
د لادرک خلکو مندل لپاره د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو کمیشنونه جوړ کړي دي. په وفاقي کې چا په 2021 کال کې جوړ شوی خپلواک کمیشن د 2022 کال په دسمبر کې په سپریم کورټ کې وړاندې کړي ریپورت کې ویل چې دوی سره د 9133 جبري لادرک کسانو نمونه ثبت دي. د ریپورت تر مخه په دوی کې 3343 خپل کورونه تاسو کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیر کال په اسلام آباد کې بي غونډې ته په وینا کې ویلو چې د لادرک خلکو مسله حلول غواړي او د دې لپاره د وفاقي کابینه او پارلمان یو شریکه کمیټه جوړه کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان سینټ په وروستۍ غونډه کې په هیواد کې خبريالانو ته د ورپېښو چیلنجونو ذکر وشو او اندېښنو خول شو چې هغوی ولې زورول وژل کېږي. د جنورۍ پر 6 په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې د جماعت اسلامي سینټر مشتاق احمد وویل په تیرو 4 کلونو کې په پاکستان کې د 240 خبريالانو وژنه د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي زیاته کړه په کار د خبريالانو ته تحفظ ورکړل شي او دا معلومه شي باید چې دوی څوک دي چې دوی وژني. په پاکستان کې پخوانی حکومتونو او هم اوسنی هغه وایي چې د خبريالانو ژوند خوندي کولو ته ژمن دي. زمونږ همکاري ملیحې عملزاده په دې رپورت کې د خبريالانو تحفظ موضوع څېړلې ده. تفصیلي اورو.
د جنوري په 6 په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې په پاکستان کې د خبريالانو د تحفظ او ورته د ورپېښو خطرونو په اړه بحث وشو. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد په غونډه کې ویل چې د وژل شو خبريالانو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې ورته حکومت تفصیل ورکړ چې په 13 کلونو کې په پاکستان کې 240 خبريالان وژل شوي دي. سینیټر مشتاق احمد ویل چې په پاکستان کې خبريالان ځکه له خطر سره مخامخ دي چې قاتلان او حمله کوونکي یې بې له سزا ګرځي. نوموړي د حامد میر او نورو هغو خبريالانو ذکر وکړ چې دغه په وینا کبر باندې برید کوونکي یې نیول شوي وي. نو خبريال ارشد شریف په نه وژل کېدو. مشتاق احمد د جنوري په 21 مشال ریډیو تویل د خبريالانو د تحفظ ذمہواری د ریاست ته او زیات اکړه په غونډه کې پر دې اتفاق شو چې د خبريالانو د تحفظ پاړه باید یو غډه کمیټه جوړه کړل شي سو دا معلومه شي چې خبريالان څوک او ولې وژني.
په دې 2 کلونو کې تقریبا 21 کیسونو کې خود سر نه گرفتاری نه شوی د قاتلانو. او ما په دې موقع باندې وایم چې پاکستان صحافیانو ژوند ته ډېر شدید قسمه خطرات دي د سټیټ انسټیټیوشنز طرف نه اوم او د نان سټیټ اکټرز د طرف نه اوم. ارشد شریف ځکه قتل شو چې صحافیان خلک قتلې وجني او حکومت وزیر دا اقرار وکړ چې اوم دغه سي دا څنګه چې زوایم ما دا مطالبه وکړه چې صحافي تنظیمونو پارلمنټریانز او د حکومت مشترکه یو داسې کمیټه په کار د چې پاکي کې موږ پته ولګو چې دا چا وجلی آینده صحافیان
پاکستانی خبریال ارشد شریف په 2022 کال کې د کینیا په پلازمینا نایروبی کې وژل شوی. د کینیا پولیسو ویلو چې ارشد شریف د اکتوبر په 23 ترغی وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو چې ډرایور یې په امنیتي پوسټه موټرو نه درو. د پولیسو په وینا دوی د غلا د یوې پیښې په تړاو د مشکوکو غلو په لټونو چې ارشد شریف د شناخت غلطۍ له وجې ورڅخه وژل شو. تر پیښې وروسته وزیر اعظم شهباز شریف ته ارشد شریف د وژنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان وکړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او نورو مخکخه سیاستوالانو د ارشد شریف مړینه یو هدفي وژنه بللې او ویلي دي چې هغه د سازش په نتیجه کې وژل شوی دی. په پاکستان کې د خبريالانو مرکزی اتحادیه فدرل یونین اف جرنالیسټ مشر شهزاده ذوالفقار د جنوري په یويشتمه مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې د 2000 کال راهیسې خبريالان له مشکلاتو سره مخامخ دي او وخت په وخت په بیلابیلو پیښو کې وژل کیږي. نو موډي ویل په کار د په هیواد کې د رسنو د آزادې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. پاکستان تحریک انصاف گن سینیٹر فدا محمد مشال ریڈیو تویل دی خپل د سینیٹر مشتاق د خبرې حمایت کوي. نو موډي ویل چې د وژل شو خبريالانو اصل شمیر تر وړاندې شو شمیرو زیات دی او دا منی چې موجوده او پخوانی حکومتونه د خبريالانو ژوند ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي.
ما وی چې د خپل ډیسک په حواله باندې دا ټوټلی جنو دا غلط دي او دا کسان چې دا دې زیات شهیدان شوی دي. موږ ورته چې دا تاسو کمیټې ټولې کې او دا دې موږ ته صحیح خلکو نشاندهي دي. موږ دا غواړو چې جدي هر قسمه تحقق ډیسک ملکن سره زما تعلق په خاص تلور کسانو پاتې وي دا غي تلور وانه کسانو په یو نوموم نو دا دې اساس دې دیماری دا چې حکومتونو اغي تحفظ نه دی واکړی شوی.
هو په پاکستان کې 13 حکومتونو د وزیر اعظم شاه بازی شریف په مشرۍ اوسنی ائتلافي حکومت هم ویلي چې د خبريالانو حفاظت په یقیني کوي او رسنیو ته به د خپلواک کار اسانتیاوی برابروي. د پیپلز ګون سینیټر بهرمن تنګي مشال ریډیو ته ویل چې دوی غواړي خبريالان په اسانو خوندي شرایطو کې کار وکړي او ګوندې تل د غوي د تحفظ حمایت کړي دي.
چکلا یو خپل خبريال خپل شهري له تحفظ نشي ورکول زما په خیال باندې دا د اغه سټيټ ناکامیم دا د اغه حکومت هم ناکامي ده. مونږ په دې یقین لرو چې د حکومت مورلي پولیټیکلی او پروفیشنلی ذمہ داری جوړيږي چې اغه د خپل قوم او د عوامو د تحفظ سره سره د خبريال د تحفظ ضمانت جوړ شي او پاکستان پیپلز پارټي په دې یقین لري چې دا زموږ ذمہ داری ده.
د بی پولی خبریالانو سازمان یا ریپورترز وداوت بارډرز د 2022 کال په پای کې په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره پنځم خطرناک هیواد دی. په ریپورت کې راغلي چې په پاکستان کې خبریالان د وسلوالو لګواخونو او امنیتي ادارو لساره ډیر شکایت لري. پاکستان کې وخت په وخت خبریالان زوړول شوی، تختول شوی او وژل شوی دي. اکثره وخت داسې پیښو پړه پر امنیتي ادارو، استخباراتو او پوز اچول کیږي چې ګواکې د پوز خلاف غږ پورته کوونکي نه پرېږدي. خو د پاکستان پوز دا خبره ردوي چې ګینی امنیتي او یا استخباراتي ادارې پر خبریالانو په حملو کې لاس لري.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان پر کار پیل کړی دی. هغه پرون د خپل دندې سوګند پورته کړل. نوموړي ویلی د پاکستان انتخاباتو کمیشن سره په خطو غا د راتلونکو ټاکنو لپاره کار کوي. نوموړی تر هغه وروسته وزیر اعلی شو چې 13 اونۍ تاریخ انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی ماته کړه. د اسمبلی د ماتولو مقصد پر وفاقي حکومت د عمومي ټاکنو د زر کولو لپاره فشار راوړل بدل شوی دی. خو د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت وایي پاکستان کې به ټاکنې پر خپل وخت یعنی د کال په اکتوبر کې کیږي. غلام غوث له پیښور رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان د نگران اعلی وزیر په توګه خپل کار پیل کړو. هغه په خپل لومړي بیان کې ویلي دي چې په صوبه کې د امنیت د کنټرول ساتلو هڅه به کوي او د شفافو یا رڼو ټاکنو لپاره د الیکشن کمیشن سره انتظامی مرستو ته چمتو دي. په دغه اړه تیر مسخوتن د وزیر اعلی هاوس پیښور نه په خپور شوي بیان کې ویل شوی دی چې اعظم خان د خالی د ورځې نه د نگران وزیر اعلی په توګه خپل دنده سنبال کړی ده. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه نگران اعلی وزیر اعظم خان ویلی دی چې په صوبه کې آزادي او رڼې ټاکنې به لومړی ترجیح وي او دې لپاره به د الیکشن کمیشن سره هر رقم انتظامی مرسته کوي. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه اعلی وزیر اعظم خان ویلی دی چې په صوبه کې د امنیت مسله هم شته، خو د امنیت د قابو ساتلو لپاره به هم هڅه کوي. د دې ترڅنګ نگران اعلی وزیر په خپل لومړي بیان کې له مرکزه د صوبې د بجلی د خالص ګټي او قبایلي زلو د پرمختګ د بجټ د ترلاسه کولو لپاره د خپل کردار لوبولو ژمنه هم کړې ده. یاد دی وی چې د پښتونخوا د اسمبلی د تحلیل کېدل وروسته د تیری جمعه په ورځ پخوانی وزیر اعلی محمود خان او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر اکرم خان دورانی په سلام مشوره د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټری اعظم خان د خیبر پښتونخوا صوبې نگران وزیر اعلی وټاکلو.
نغلام غوس رپورٹ ہو په خیبر پختونخوا کې تاریخ انصاف لخوا د اسمبلی تر ماتول ورسته دوی د حکمرانۍ په اړه د چارو پوهان بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي په صوبه کې تاریخ انصاف د خپل حکومت په دوره کې ځینې ښه کارونه کړي دي. په دغو کارونو کې د صحت کارډ، د چټک بس پروژه او ځینې نور یادیږي، خو ځینې نور پوهان بیا وایي چې حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره واضح پلان نه درلود. د درغلیو په مخنیوي کې هم دوی وایي چې پاتې راغلی دی او پرستاو کې د استادانو د مقررۍ تر څنګ یې ځینې نورې پروژې د سیاسي ګټو لپاره کارولی دي. نور معلومات د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا صوبه کې تیر حکومت هم د پاکستان تحریک انصاف ګڼو چې په مجموعي توګه څه د باندې نهه کاله حکومت پاتې شوی. تیر حکومت خپل آئینی موده پوره کړې وه او دویم وار حکومت څو میاشتې او څلور کاله پس د اسمبلی د ماتېدو په نتیجه کې ختم شو. شاهد حمید د پیښور خبر یاد لري او څو شپږویشت کاله د اسمبلی نه رپورټونه تیار کړي. د حکومتونو په چارو پوهه دی او په ترقیاتي منصوبو هم ژور نظر لري. مشال رادیو ته وایي هر څوک ډیره تاواني وه، خو د بی آر ټي منصوبه هم دې حکومت کې پوره شوې، سوات ایکسپرس وے هم دې حکومت کې پوره شوې، او ځینې نورې داسې منصوبې چې د تحریک انصاف په دویم وار صوبای حکومت کې شروع شوې هم شته.
هغه هیلث کارت دې کې خو ځوړې نشته. سره اډوکیشن کارت هم جاری شوی، تاسو ته بیا دي کسان کارت هم جاری شوی دې کې. راشن کارت چې کوم دی یو هغه کړیو، او دا هغه چې ته پیسې راغلو نو هغه پوجا عمل درآمد پیونه شو، او بیا سوات موټر وے فیس 2 شو، یا دی خان پشاور دی خان موټر وے شو، یا دیر ایکسپریس وے شو. آغا هم د محمود خان په دور کې منظورې او شو خو پریکټیکلی پاره کار اون شو نه په وجا بار کې نیمګړې ونه کریډیټ دیو تر راځي.
تیر وختونو کې ځینې اپوزیشن ګوندونو او قام پرست سیاستدانانو په دغه حکومت ته کو نه کړی چې ګنې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په دوران دوی وسلوالو باندې نظر ونه ساته، او ځکه هم په خیبر پختونخوا کې د ترهګری پیخ یو وار بیا شروع شوی. همدغه شان رپورٹ څو هفتې وړاندې د وفاقي حکومت د ترهګری د مخنیوي ادارې نیکټا هم وزیر اعظم شهباز شریف ته وړاندې کړو، خو خبریال او تجزیه کار غلام دستګیر وای چې دا خبره ټیک ده. دستګیر زیاتوي تحریک انصاف ګوند خو د اولی ورځ نه د وسلوالو سره د خبرو او تر دې چې پیښور کې ورته د دفتر جوړولو خبره هم کړې وه، نو داسې نو په کار
صوبای حکومت چې دی او په مرکز کې د پی ټی آی حکومت دی هغه شانتي په دی باندې نظر اون ساتلو چې کوم پکارو. خو هر کله چې مذاکرات کیږي نو پاغه کې وسلوالو ته فائدہ ملاویږي. مثال په تور په ځتا واستو وه ما چې په کال 2008 کې او 2009 کې چې کوم وخت کې د ٹی ٹی پی سره ای این پی حکومت مذاکرات کول د سوات طالبانو سره، د مذاکراتو نه پیله هغه په د مټي او د ګټ پیو چار او په دې غرونو کې وو. چې څو وخت مذاکرات شروع شون هغه سوات تر کو شول، منګورې او سیدو شریف او دل تر کو شول. خو به تر صورت حال دا وی چې مذاکرات په خپل ځای باندې کیږي، خو د دې په کارویانو باندې د دې په نقل او حمل باندې یو مکمل نظر به هغه پکار دي.
او شاهد حمید زیات کړه د صوبای حکومت په اخیری ورځ چې دوی کوم استادانو ته په نوکری کې ترقیانې ورکړي، نو دا به پر راتلونکي کې ډېره مسله جوړوي. ناغه څنګه
30,000 استادانو ته پروموشن ورکړو چې هغه نیکست ګورنمنت لپاره یو برډن دی، ځکه چې خالي اپروول ورکړو ورپسې چې کوم فارمیلیټیز دا اوس کې ټیکرز کوي یا نیکسٹ گورنمنٹ کې دا هغه لپاره برډن نه چي نه کوي نو هم هغه ته یو مسله پولیټیکلی او یا د خشان د وومن کمیشن چې کوم دی دا هغه ډیسټریکټ چپټرز جوړولو اپروول ورکړو نه هغه په اخیری کیبینټ اجلاس کې نو ډیفینیټلی دا موږ ته دا سرکاري چې خالی پولیټیکل مایلج د لپاره یا فائدې د لپاره دا کار کړی دی.
شاید امید ده هم ول چې د اسمبلی په تاریخ کې په اول وار د اسمبلی د اپوزیشن ډلو غړو د حکومت ضد د ځینو غوښتنو لپاره د اسمبلی نه بهر د سوری پل سره د احتجاج هم کړو او تر ټولو زیات غوښتنې پکې د زمشي وزلی د غړو لخوا وي چې ګنې په دغه سیمو کې باید ترقیاتي کارونه وکړي شي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال ریډیو دا په پیښور کې د غرمې 12 بجې کې دونکو دي لړن خبرونه له بشیر ګواخ ناورو.
د خیبر پختونخوا په 400 کې د پولیسو مشر سهیل خالد وایي چې پرون په یو برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. هغه رسنیو ته په لیږلي بیان کې زیاته کړې چې موټر سایکل سپرو وسلوالو په ډیوټۍ ولاړو پولیسو باندې برید وکړ او دغه مر ژوبلی واړولی. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمواري منلې ده. د پاکستان ځینو سیاستوالو پرون په کوټه کې په یو کانفرنس کې پر ریاست غږ وکړ چې په هیواد کې د بشپړ امنیت پر ځای کولو لپاره دی د بلوچستانو د جبري غبولو لړۍ ودرئ. د جنوري په 20 په کوټه کې په دې غونډه کې پخواني وزیر اعظم او د اوسني حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسي ویل چې دا د پاکستان لپاره شرم دی چې لا هم خلک په زور غیبیږي. د لادرکه خلکو موندلو لپاره د پاکستان حکومتي کمیشن د 2020 کال په دسمبر کې په سپریم کورټ کې په وړاندې کړو معلوماتو کې ویلي وو چې 2,903 جبري لادرکه کسان ثبت دي چې د 3,343 کسانو کیسونه یې حل کړي دي. د پاکستان حکومت وی په 13 کلونو کې 2 خبر اعلان وژل شوی دی. په دوی کې 15 په پنجاب، 13 په خیبر پختونخوا، 11 په سند او 3 په بلوچستان کې دي. دا معلومات د 13 جمعې په ورځ د پارلماني چارو وزیر جاوید عباسی د قومي اسمبلی یوې کمیټې ته ورکړې دي. د سنت غړی او د جماعت اسلامي یو مشر مشتاق احمد خان د جنوري په 20 مشال رډي ته وویل چې پر حکومت د خبرلان د خوندي ساتلو غږ کړی دی. د اوکراین پوز د جنوري په 20 د هیواد په ختیځ کې په داسې حال کې د سختو جګړو رپورټ ورکړی چې په روسي ځواکونو د یو کلی د نیولو ادعا شوې ده. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی په غرب غږ کړی چې دوی ته د جرمني ټینکونه ورکړي.
نمشال ریډیو لن خبرونه. په افغانستان کې پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې طالبانو د حکومت وزارت وایي په افغانستان کې په تیرو 11 ورځو کې د سړې هوا سیلاونو او اور لګیدنې په پیښو کې 104 کسان وژل شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د انساني تلفاتو تر څنګ په 45 ولایتونو کې شاوخوا 10,000 څاروي هم مړه شوي دي. د سړې هوا له امله بیا د ځینو قربانیانو کورنۍ د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. تفصیل زمونږ خبريال په دې رپورت کې
چې سربیاینی کې اولادک بمر دیگه کومک کنه بمر چې بدل
د غور ولایت وسیدونکو عبد الظاهر وای وکلن زوی وړ مشپه د سړی حواله عمل امر شوی. نو موري ازادي رډيو ته ویل درې نور اولادونه سخت ناروغ او روغتون کې دي.
څلور ماشومان مې د سړې هوا له امله ناروغه شو چې یوې مړ شو او درې نورې اوس په روغتون کې بستر دي. په دا تېرو څلورو شپو کې چې ماشومان مې ناروغان شوي راغلم روغتون ته، زما خبرو ته چا پام ونه کړ. کله مې چې زوی مړ شو نو اوس هغه مرستې څه کړم، خو بیا هم له دولته غواړم چې راسره مرسته وکړي تر څو پاتې اولادونه مې روغ پاتې شي.
د عبدالظاهر په څیر ښایي په سلګونو نور کسان هم له ورته حالت سره مخ وي. له هغه وروسته چې په افغانستان کې د سړې هوا څپه پیل شوه، ګڼ شمیر بې وسله کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت وزارت وایي چې یوازې دغه څپې او یو شمیر نور عواملو د افغانستان په 45 ولایتونو کې له سلو زیات کسان مړه کړي دي. د دې وزارت بیان شفیع الله رحیمی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل.
ولایتونو پیښ سره د مبارزې ریاستونو د راپورونو له مخې له بده مرغه د هوا سړېدو، سیلابونو، اور لګېدنې او د ګاز نیولو له امله د مرغومې له شلمې څخه تر اوسه په تخار، بدخشان، نیمروز، کندهار، لغمان، غزني، اروزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، پکتیکا، بلخ، سمنګان، بامیان او هرات ولایتونو کې 104 کسان شهیدان، 50 هستوګنځي په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي.
د یاد وزارت د معلوماتو لمخې په تیر یوه میاشت کې 40,000 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې د وزارت ملاتړو مرستندوی او موسسو په مرسته رسیدلی او ویشل شوې دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یخنۍ څپه ورځ تر بلې مرګونی کیږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي د سخت یخنۍ له امله د افغانستان په لویدیځ، ختیځ او شمال کې زرګونه څاروي مړه شوي دي. اوچا د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او لیکلي وه: په داسې حال کې چې په افغانستان کې 1.2 میلیونه وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو توکو ته اړتیا لري، د څارویو شتمنیو له لاسه ورکولو سره به خلک نور هم له ستونزو سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې د طالبانو د حکومت له لورې د ښځینه او کارمندانو د کار بندیز په دې هیواد کې د بشري مرستو بهیر سخت اغیزمن کړی او همدا اوس میلیونونه وګړي له سخت بشري بحران سره مخ دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د لوګر په محمد اغه ولسوالۍ کې د 13 کلونو جګړو له کبله زیانمنې اته ودانې له ترغونې ورسته ګټې غستنې ته سپارل شوې دي. د ولسوالۍ سیمې چارواکي وایي په دې کې 4 ودانې د خونځې او همدارنګ د محکمې، خاروالۍ، ولسوالۍ مقام او امنیه کمانډانې په ګډون 4 ودانې د حکومتي ادارو وي. جګړو د زیانمنو ودانیو بیا رغونې ته زده کوونکي، خونکي، حکومتي مامورین خوښتي وایي اوس ورته د کار او زده کړې مناسب چاپیریال برابر شوی دی. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
محمد آغا د لوګر له ولسوالۍ ده چې د وروستیو 40 کلونو جګړو له کبله پکې ټولګټو تاسیساتو، حکومتي ادارو او د ښوونځي ودانۍ ته درانه زیانونه اوښتي دي. له دې جملې اته ودانۍ له حکومتي بودیجې څخه په اساسي ډول ورغول شوې او اوس مهال زده کوونکو ته یو ښه ښوونیز چاپیریال، همدارنګ مامورینو او حکومتي کارکوونکو ته د کار او خدمت مساعد ځایونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د لوګر د محمد آغا ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله مشال راډیو ته وویل:
محمد آغی ولسوالی کې مکتبونه همدا رقم لیسی سیاغا وی جاڑی سوی وی باز جنگون و لامالا دیغی باسازی کارو نمم بیا اکڑل سر دی ولسوالی تعمیر تیر جنگون و لامالا تخریب سوی و دی شاروالی تعمیر تخریب سوی و قماندانی تعمیر دی محکمه منگا دی باسازی کارو نم پیدی که اکڑل.
با همدی حال که دی ولسوالی حکمدی کارکون که وای چه دی دفترون و لبیارغانی ورسته کارون آسان شوی او یاش میر اداره چه مخ که فعالیت نلاره اوز فعالی شوی دی. د لوګر د محمد آغی ولسوالۍ د تذکری مدیر سیدا جان احمدزی او د خاروالۍ کارکونکي نور رحمان متقی وویل د ودانیو په اساسي رغولو سره خلکو ته په خدمتونو کې خوالی راغلی دی.
لله الحمد اوس تعمیر هم ښه منظم جوړ ده او کارونه هم د اداراتو په ښه توګه اجرا کیږي او موږ الحمدلله راضي او خوښ یو چې خپلو کارو ته راځو او په ښه توګه خپل کارونه جریان لري.
نو د شاروالی پرسنل ډیر بد وضعیت سره قرار درلود، خصوصا په هغه موسم کې چې هغه باران یا واوره د زمي د پسرلي په موسم کې ډیر وضعیت خراب و، ځکه په هره اداره کې له ډیر مشکلاتو سره زموږ مامورین مخامخ وو.
بلخوا د دې ولسوالۍ اوسیدونکي له چارواکو غواړي چې د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو او د کانونو د فني استخراج له لارې ځوانانو او خلکو ته دایمي او موقتي کاري فرصتونه برابر کړي. د لوګر د محمد آغی ولسوالۍ یو سپین ګیری اصل خان احمد زیوایی کچیر په هیواد کې کاري زمینی ډیر شي، به هر ته د ځوان کهول د مهاجرتونو څپه ورکیږي.
دولت نمګا د خایشته چې نورم توجه کړي خلکو چې کوم بیکاره دي هغه د لپاره کار زمينه د مساینک پروژه چې نورم د زیربنا پروژې وي چې دې ته ډېر غټه توجه باید وکړي، ځکه د موږ ځوانان چې اکثر د بیکاری له وجې نه خارج ته ځي، دا که چیرې کار وطن کې دی بیت کلم زرنه کوي خارج کې په دومره خطرونو کې ترکیه او د نور ملکو ته لاړ.
د لوګر ولایت محمد اغه ولسوالي چې د پلازمینې کابل سره جوخته پراته ده، د چارواکو په وینا د نور ولسوالي په پرتلې د اوسیدونکو شمیر ډېر دی. د لوګر د محمد اغه ولسوالي اوسیدونکو رسنیو سره په خبرو کې بیا بیا شکایت کړي چې د دې ولسوالي جغرافیوي ارزښت په کتوې بیا رغونې او پرمختګ ته لازمه پاملرنه نه ده شوې.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو د اردن کو د جنوبی وزستان مکین خلک وایل بنیادی اسانتیاو به برخې دي. دوی 13 ورځې یو مظاهره کړی ده. احتجاج کوونکو ویل په مکین کې نه سم انټرنیټ تا او نه هم سم بجلی. دوی له روغتیایي خدمتونو او روغتونونو له نه موجودیت هم شکایت کاوه. په مظاهره کې زدهکوونکي هم شامل وو چې غوښتنه یې کوله حکومت دې ورته ژر تر ژره تیز انټرنیټ بحاله کړي. د ځایي انتظامی چارواکو مشالډو ته ویلي د خلکو له ستونزو خبر دي او کوښښ کوي چې حل یې کړي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د اپر سویلی وزیرستان ضلع ماکین سیمې اوسیدونکي د جیمې په ورځ احتجاجي مظاهره کړې ده او په دا احتجاج کې د ماکین سیمې اوسیدونکي سو غوښتنه کوله. د ماکین بازور تاجرونو اتحادیه مشر ریاض ماسید په دغه براکښې مشال ریډیو ته وویل
چکیم احتجاج ول یا شٹر ڈاؤن ہڑتال و دغه مطالبات چې بای ہسپتال دای د میش بجلی دو د میش انټرنیټ تای ور سره د میش چکیم اداري دی مکمی دی وزیرستان شې دغه د فعال شي میش دا یای چې کا انټرنیټ شې ته مسله مسائل وی هو وای فای د مارکیټ د پورا بهادا ضروری دو ویل چې په ټول وزیرستان شې مارکیټ د ماکین دای ور سره پلاکینا خال تای دیتا ی دغه پورا د ہسپتال په دا ضرورت تای چې روزانه ایمرجنسی مریضونو رو دریمی ماکین تا چې اغه میش ډاکټرونی ریفر کول یا رزماک تل یا میرم شاه تل یا ټانگی خان تا چې اسپتال فعال وي تکلیف واده تاګ نه وي هغه مریض ته تکلیف نه وي.
د احتجاجي مظاهره یو بل مشر امان الله ماسید ویایي چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا د دوی سیمې ته دا هم مخ ور وړاوي.
جلی دیا تر تلا گاولی دو په 24 گھنٹے شدوی گھنٹے بجلی دو اغا چکل خارو بیجی پاسمون من سوس کر ول ویجی امیش بجلی درې رزه هون نو وی سلور هون وی ویل چشتا پم پټانګ باندې دای او دیا ته د جوړول سوک نه شرای شمرو مات یو کی میش دا یی چ کچیره حکومت پخپل باندې دا اقدام کړای وای دغه د 10 سہولتی نه جوړ کړی نن میش و دغه احتجاج تا مجبور هون وی امیش د ماکین د مارکیټ د وی رز د من کاول امدن دا نقصان دای چې دا نقصان د چا د لوسروسی د حکومت د لوسروسی چې د میش زمکړی ایمیج په مسله باندې غور نه کو بالکل دغه غپل پروتي وزیرستان بالکل پتیاره شو ستلای دی وزیرستان دغه رحم وکو وزیرستان د رونی تر وبوسی او په شنه نظر دا وتاو کسي
د ماکین په احتجاج کې برخه او خاصتین کې د یو طالب علم خبره هم ور وای
د مونوم یوسف تای د 8 کلاس نه تعلق لري پښکر کوټ سکول شه سبا کیای اول خو د امیج ته نیټ به حال شي چې د میج د 9 د 10th د فرست ایئر سیکنډ ایئر طالب علم خپل لیکچر ڈاؤنلوڈ کاوی کاغا نوی بیدا میشتا مارکیٹا تا وائی فائی روالی اور ازماک ششتا دے وائی فائی اونا ششتا دے میشتا را مکین تا وائی فائی بحال کو ویس میش دا نیٹس چے بان سا دے کانا یو تالے بیلا میں لیکچر ڈاؤنلوڈ کاوی سا 10-15 کلومیٹر سا دے دا لرے اور ازماک تا دریمی او کم سے کم دے وا طرف 100-200 کریادو دے بلا طرف او دا شی یو لیکچر ڈاؤنلوڈ کاوی سا دا 300-400 روپے خرچار سی او کاشیر نیٹ بحال سا شی نو دا او پسو ایم بی بن ڈاؤنلوڈ شی لہذا دا نیٹ تا میشتا بحال کو چے میش خپلا فائدہ زنا اوخلی
مشال ریڈیو چې د ماکین احتجاجی مظاهره غوښتنه د اپر سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر اشواق خان مخې ته کښې شوې. هغوی وویل
دا کوم خبرې چې وړاندې کړې دي عوامو، نو یو خو چونکې بجلی د رزمک ګریډ نه ده، نو هغه به د نارت وزیرستان اډمنسټریشن سره مونږ خبره روانه کړې ده چې مونږ د بجلی په دغه کې څه ناڅه ریلیف میلاو شو. دا لوډ شیډنګ چې دی دا کم شي. دویمه خبره شوه د هسپتال، نو انشاءالله هغې باندې هم کوشش کوو چې زر تر زره دا فنکشنل کړی شي. زما د ایم هم دا دی چې هسپتال او سکول دا په کار چارې کې فنکشنل نه تو تکلیف نہیں. پریم خبر دا انٹرنیٹ پر ان شاء اللہ منگ با ریلیونٹ لیول بانی دا خبر ٹیک اپ زمینی دفتران خو دا سی دا ان شاء اللہ جو سکول سٹیکم جوڑ سو رو بٹول دا کی کی او چکم ایگزسٹنگ سیٹ اپ دے او پاگی کی کفرس کا دفتر کی سکنے نو غبا ان شاء اللہ کوشش کوم چ زر تر زر دا پاکستان کما
دے ماکین احتجاجی مظاہرے مشہوروں دا ہم اویل چ کا دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی غوشتن زر و نہ مانلے بیا با دوی پٹانگ ضلع کے دے اپر سویلی وزیرستان ضلع ڈپٹی کمشنر دفتر مخیتا پہ احتجاجی درناکشے پلاتی و حلو بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ماکین، اپر سویلی وزیرستان.
مشال ریڈیو تاسی دا پختونخوا سیمی او نڑے دا تازہ پیخو او روانو چارو خبری.
پاکستان او روسیه د انرژي په میدان کې د همکارۍ لپاره په ور جامع پلان موافقه کړې او ویل دي چې دا پلان به روان کال د مارچ په میاشت کې عملي کیږي. د چارواکو په وینا روسیه او پاکستان ته پارزانه بیا تیل او ګیس ورکوي. دا موافقه د جنورۍ پر شلمه په اسلام آباد کې د روسیه د انرژي د وزیر په مشرۍ د ولور رتبه پلاوی او پاکستان او چارواکو ترمنځ شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له اقتصادي ستونزو او له غربي هیوادونو نړیوالو مالیتي ادارو نه د مالی پانګو ترلاسه کولو په څیر له چیلنجونو سره مخامخ دي. تفصیل د شاهین بنیری پر راپورټ کې.
دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او روس د بین الحکومتي کمیشن په اتم غونډه کې شوې چې د اقتصادي چارو وفاقي وزیر سردار آیا صادق او د روسیې د انرژي وزیر نیکولای شولګینو په ګډه مشري کوله. د رویټرز خبري ایجنس د راپور تر مخه شولګینو پخلی وکړ چې دواړو هیوادونو د مارچ په وروستیو کې پاکستان ته د خامو تیلو د صادراتو د مهالویش په توګه موافقه کړې ده. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د پاکستان د اټک ریفائنری مشر محمد عادل خټک وویل چې د نورې نړۍ پرتلا د روسیې تیل ارزان دی خو پاکستان ته پر وړلو به پرې ډیر لګښت راځي. نوموړي د روسی پلاوی پاکستان ته د سفر په اړه نور وویل
نن سبا کې بلکې د رشیا د پوره ټیم راغله ده. اسلطنو نوی ډیلیګیشن راغله ده. او صرف په دې کروډ او د پټرولیم پروډکټس امپورټس نه بلکې نورو خبرو باندې هم خبرې اترې روانې دي. مثلا پاکستان یو پایپ لاین لګول غواړي د ګیس لپاره د کراچۍ نه والے د ساؤتھ نه نارتھ طرف ته تقریبا 3 بلین ډالر پروجیکټ دی. هغه ایک عمر شي ډیر زیات انټرسټډ دي لیک دغه کوم څه مسائل پکشتا د پاکستان چې کوم ضرورت دی یا ډیمانډ دی نو هغه تقریبا 3.5 لک بیرل دی د روزانه. دې مطلب دا شو چې د پاکستان خپل پروډکشن صرف 15% ده او باقی کروډ اویل د بهر نه امپورټ کیږي.
د عادل خټک په وینا دا مهال د پاکستان د تیلو ورځنی پیداوار 10000 بیرل دی چې په دې کې 10% خیبر پختونخوا او باقی سند او پنجاب پیدا کوي. دغه شان پاکستان هر ورځ 6 بلین کیوبیک فیټ ګیس ته اړتیا لري او خپل پیداوار 4 بلین کیوبیک فیټ دی. د پاکستان او روسیې د اړیکو پاړه د پېښور پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو د سانګې استاد ډاکټر خورشید احمد وایي چې پاکستان د مغرب او روسیې سره د اړیکو په توازن ساتلو کې د یو شمیر ننګونو سره مخ کېدی شي.
ظاهر خبره ده چې مونږ ته دوه قسمه راځي، یو کروڑ آئل دی چې هغه د پار ریفائنری بل لګېدلې ده، بل داسې چې بالکل صفا تیل هغه د مشرق وسطا نه راځي. نو هغه دواړه خبرې په دې کې نه شي کېدل. نو زر خلک دا وایي چې یاره پاکستان به دې لپاره چې کم دی انحصار لري په انډیا باندې چې دا تیل به انډیا ته راځي، د هغې ریفائنریز کې صفا کېږي بیا پاکستان ته راځي. نو دا یو بله غټه مسله شوه پاکستان چې بیا د انډیا سره تعلقات کوي او د انډیا سره تعلقات کولو چې دی نو ظاهره خبره چې نن سبا پاکستان چې کمندرونی سیاست ته دونه زیات خراب دي چې هغه دغه سیزن نشي افورد کولای.
د پاکستان او روسي چارواکو ترمنز د خبرونو وروسته په یو غټه اعلامیه کې ویل شوی چې دواړو خواو د پاکستان سټریم ګیس پایپ لاین پروژې د عملی کولو او سوداګریزو نوښتونو په لارو چارو هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او له مغربي هیوادونو او مالی ادارو نه د اړینو مالی پانګو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي. په دغه اړه د انرژي د چارو یو پوه ډاکټر نوید احمد وایي چې د روسیې تیل ارزان دي او پاکستان غواړي چې له دې فرصته ګټه پورته کړي.
د روس چې د تیلو بنیادي اغوستونکي چې نو هغه یورپو اوس پر روس باندې بلاشي سانکشن ولګېد. اکنامک سانکشنز په ولګېدل د یوکرين د مسلې د وجه نه یورپ کې زیات ملکونه چې دي دا غي نه تیل ناخلي. روس ته هو اغوستونکي پکار دي. د روس تیل چې دی اوس د دنیا د نور ملکونو په مقابله کې په ارزان قیمت باندې اویلیبل دي. مین امپورټرز چې دی د روس د تیل هغه انډیا او چاینا ده. مخکې به یورپ او مین امپورټر. نو پاکستان هم غواړي چې د دې دغه نه فائدہ واخلي. د پرایس ډیفرنس نو دی ته په ارزان قیمت باندې د روس نه تیل ملو شي.
د جنوري په 19مه د وزیر اعظم د دفتر لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې د روسیې د انرژي د وزیر په مشرۍ پلاوی د شورو په ورځ په لاهور کې د وزیر اعظم شاباش شریف سره هم لیدنه کړې و. پر دغه محل شولګینوب د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا وزیر اعظم ته ځانګړی پیغام هم ورورساوه.
تاندې هلی
تعلیم لپاره سہولت شته. د جنکو لپاره سړی په یادو به یو یاد راکې او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجي ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره. دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پته نه.
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري. اردوونکو د جنوري پر شلمه د سواد په منګوره کې د ضلع انتظامي او غیر دولتي ټولنې لخوا ځایي مدني فعالانو مشرانو بیلابیلو محکمو غړو لپاره یو ورځنی سیمینار کې وویل شول چې قدرتي آفتونه او نامناسب حالاتو کې ښځې ماشومان د هغوی به څنګه حفاظت کیږي چې و نه ضرورول شي. سیمینار کې یا دغه هراسمنټ ونه شي. سیمینار کې ویناوالو زیاته کړه چې د زورونه د یو کس یا د خزي زورونه یو جرم دی او متاثرتن قانوني مرستې ترلاسه کولای شي. زمون خبريال نعمت خان دغه غونډې ته ورغلی وو. مونږ ته پرې دا رپورت را لېږلې ده.
د منګورې په میونسپل کمیټې کې د ځای ټولنو مدني فعالانو او مشرانو لپاره جوړ کړی شوی سیمینار ته پوهنو ویل چې کومو سیمو کې قدرتي آپات یا بدامنی جوړ شي نو هلته زیاتره ښځې او ماشومان زورول کیږي. د هغوی د مجبورونه پیدا پورته کیږي او ورسره مرسته ورکولو کې پرخوم کیدی شي. سیمینار ته وینا کوونکی د خیبر پختونخوا استاذ چې د مدني فعالانو سره رابطه کار دی ایوب خان رستا مشال ریډیو ته وویل
کدی کې موږ ګورو نو اکثر زنانه چې کم دي نو دوی د کورونو نه بهر روزي نو دوی ته د هراسمنت یا چیڑ چاڑ سے کم دے پر معاشرہ کے مسئلے پہ ہی دی شی نو دوی دا چانس زیاد وی. نو پا دے حوالے سر چی کم زمانگا ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن دی یا سونا ڈیپارٹمنٹ دی دا پروٹیکشن دا پارا دا سے سر ڈیسک جوڑ کی یا سدا سے زی جوڑ کی چی دوی ال تک اقبل کمپلینٹ یا سا مسئلے وی آغا ہوئی تاویلی شی ما تا دی زینا مسئلے را روانا ما سا دا سا کی دی شی سا مسئلے را سر کی دی شی نو چی آغے پا وقت پاندے آغے دا غوشی تدبیر ہوشی او پا دے کے زمانگا خواجہ سرا اپراد چی کم دی پا دے کے ہم باغے کے شامل لی چی پا دی تا دا ایشو پیخیدی شي.
هراسمنت یا زورول څه شی دی او دغه نه بچ کېدو لپاره متاثرتن څه قسمه قانوني مرستې اغستې شي؟ په دا اړه سیمینار کې شرکت کوونکی مدني پال سمرین حکیم وکیله وایي
هراسمنت هغه حرکت د نارینه چې هغه په زنانه باندې بد ولګي
اغه شپېلې هم شو سترګوال شو اشاره کول شو هر قسم اشاره چې بس اغه په زنانه باندې بدولېږي دا هراسمنت دی. دا هراسمنت چې دی نو دا خو یو په سرکاري ځګونو کې غیر سرکاري دفاترو کې سرکاري دفاترو کې پدې کې هم کېدې شي. نو د دې باقاعده په پی پی سی کې پروویژن دی تاثیرات پاکستان دغې د لاندې په دو باندې ایف آی آر کېدې شي.
هغه به څنګه بیا قانون هغه مرسته اخیستی شي؟
د دې طریقې کار دا دی چې دغه زنانه به تاڼې ته ځي په هغې کې به خپل رپورټ درج کوي او بیا به د تاثیرات پاکستان د لاندې د هغه چې کوم سی آر پی سی د لاندې کوم پروسیجر دي هغه به عدالت.
سیمینار کې شریکه مدني فعاله د سوات کوزي بانډې ګلیرانا وایي چې د پوهانو خبرو اورېدو سره په دې پوه شو چې د خپل کورمې یا خواوشه متاثر خلکو ته په داسې حالاتو کې سخت قسمه برستې ورکوي.
د خپل بچو یا بیا چار چاپیره د ګاونډیانو د ماحول د کمیونټي کې چې څه هم دي لکه یو ماشوم دی هغه باندې یو خبره د چا بده ولګېده دا هغې به مونږ څنګه دغه کوو خبره به مونږ څنګه حل کوو چې ماشوم مونږ ته راورسوله او مونږ به هغه د هغې په اخله څه کردار ادا کوو. داسې زمونږ د پوره معاشرې داسې یو خبره ده چې یو زنانه ده هغه خپل ریسپانس نه شي ورکولی یو پولیس لا یو ډپارټمنټ لا یا داسې بل چا لا هغې باندې له پاسه نه دباو دی نه به مونږ څنګه ګایډ کوو چې خیر دی دا څه مسله نه ده خیر دی دا هر څه به حل شي تاسو خپله خبره واضحه ما ته وکړه زه به یې مخې ته بل چا ته وکړم ستا مسله به حل کړم.
سیمینار تابع کوونکي مقامي غیر دولتي ټولنې د اویکنینګ مشر شمشیر علي وایي چې دا غونډه چې پکې په لسګونو خلکو برخه واغسته مقصد یې پوهه راوستل دي
کې دې خلکو ته آگاهي راشي چې کم تشدد کیږي یا د سین په بنیاد باندې چې کم تشدد کیږي یا چې کم ایمرجنسی حالات لکه زمونږ دلته چې سیلاب راغلو هغه شان حالات راشي او بیا عام ولستره د سین په بنیاد باندې یا د جنس په بنیاد باندې مختلف قسم تشدد کیږي نو چې دا غي نه داخله کوي شي او که کرس فرس کیږي نو هغه ته پته چیرې قدمه سره دا کار کیږي نو زب کمزه کې د خپل مسله چې دا چاته ریپورت کوم زب څنګه هلپ اغست مدد اغستل غواړم هغه کمزه ته بزم کمزه ته بنظم د دې لپاره مونږ دا سیمینار چې کوم دا نه ارنج کړو.
د سواد بشري حقوقو لپاره کارکونکو ټوله نیوي چې خیبر پختونخوا او بیا سواد کې پر لپسې سیلابونو بدمنۍ او غربت لوجي خزې او ماشومان امداد تر لاسه کول لپاره د کورونو څخه بهر وځي او دغه مقوماندی دوی سره د زیاتی کولو زیات امکان وي دینه بچکی دوه لپاره ټولنه کې په هر اوستل پکار دی. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
اردن کور ارواپوهان یا د نفسیاتو چارو یا نفسیاتی ماهران وای د موبایل ټلیفونونو په ګډون د ټکنالوژي زیاته کارونه او د زینو انټرنیټي لوبو کول د ماشومانو پر ذهن سترګو او جسمانی ود ترڅنګ دا وی پر روان یا نفسیاتو هم بد اغیز کوي. بلخو د ټکنالوژي ځنې په هان وای د انټرنیټي طریقې او اپلیکیشن نشته چې ورسره مېندې او پرونو ماشومان له تشدد د ډکو او غیر اخلاقی موادو لکتلو ژغورل شي. تفصیل د انیسی اجمل په دې رپورت کې.
د ټیکنالوژي او د نفسیاتي ناروغیو ځینې ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو یاداشت او جسمانی ودې ترڅنګ دغې په ذهن خراب اثر کولی شي. په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهر شفیع گیګیانی د دسمبر په 8مه مشال ریډیو ته ویل چې میندې پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غېږ کې له غیر اخلاقي تشدد ډکو او بدو موادو کتلو ساتلی شي.
موبایل ډارک ویو ته کنورټ کو دا یې فائدہ بدای چې پسترګو باندې با خطرناک شوای چې پرګدی موبایل نامم بچي او سیټینګ سلار شل ته پیرنټل کنټرول یو آپشن دی یا کی دام کی دې چې کم کم موبایل اپ تاسو دې ماشوم ته پریده او بیا چې کم اپ پریده فار ایگزامپل یوټیوب دی یوټیوب کی آپشن دی چې کډز اونلی ا کډز اونلی تاسو کنورټ کې راغته هغه کنټینټ یوټیوب راځي چې کم سره د ماشومانو لپاره دی او دې سره سره نور اپ هم شته تقریبا ټول اپ څو رنګه کار کوي.
پر سنیو کې داسې رپورټونه هم راغلي دي چې د موبایل چارج کول پر مهال د کرنٹ لگی دو لوج خلکو ته زیان رسیدلی دی. ایر وای نیوز د 2021 کال د مارچ په 21مه په یو رپورٹ کې ویلی چې په ګوجرانواله کې یوې 14 کلنې نجلۍ د موبایل چارج کولو په وخت ورسره هیډفونز لګولی وو او هغه استعمالول چې د بیټرۍ چاودیدو لوج مړشوه. تیرونه په ټولنیزو رسنیو کې د کورمې د پاړه چنار یو ماشوم چې محمد حمزه نومیږي عکسونه خپاره شول چې هغه د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ لبجې مړ شوی دی. دا غتر اکبر حسین مشال ریډیو ته ویل چې د محمد حمزه موبایل چارج کېده او هغه مهال هغه موبایل ته هیډفونز لګولی وو چې د کرنٹ لبجې لومړی بے هوښه او بیا یې ساور کړه. دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غې د بیټرۍ چاودیدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي په دې اړه شفیق گیګیانی وایي.
لیتیم بیٹری کې دا مسلې چې کله ډېر کرنټ ته ملوشي نه انوډ او کیتوډ چې کوم د دې دوه رډون یا دوه نه ډایرک ملوشي چې ډایرک ملوشي هغه سره بیٹری بلاسټ شي بیٹری کې دونه پاور چې دا هغه چې کوم مټیریل کنټینټ نه جوړ دی هغه چې کوم بلاسټ کې نه هم ډېر زیات نقصان کوي نو په کاردار چې کله موږ موبایل چارج کوو نو یو غدار چې اور چارجینګ چې دی هغه نه کوي نه سره موږ دام کوو چې دا تیز د چارج پر موږ دا فاسټ چارجینګ استعمال یو نیم موبایل شي هغه فاسټ چارجینګ چې دی هغه نه ایکسپټ کوي د وځي هم بیٹری چې کوم دا بلاست کیږي په کار دار چې په کم چارجر د موبایل فون سره راغلي په کار چې موږ پاغه چارج کو که فرض په لغه خراب شي بیا په کار چې په عمر واټ والا چارجر چې کوم موږ واخلو
په امریکا کې د ماشومانو د زهنی ناروغي او ډاکټر سنا خان ویل چې باید مندې پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا 2 غنټو لپاره د ماشومانو په ذهنونو کې موجود وي چله بچي اغي ته په ودکې دوکي مسله وي
کوم ماشومان باندې دي دا ایم آر آی سټڈی کړی دا نو اغي کې معلومات شوه دي چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالي بس لګدا سي 15 غنټې شپږ غنټې اغي دا مازګه چې دي دا ټاپ لیئر اغه نری شوي دا گیمونو کې یا دا آیپیډ او ټابلیټ او دوسر لبي کې یو هورمون دی ډوپامین اغه ریلیز کیږي او ا هورمون چې دی هغه د لپاره دی لکه چې کوم یو شی ته ماشوم اډیکټ شي نو ماشوم بالکل هغه سره اډیکټ دی لکه چې دی نه بغیر ځن ژوند نه شم پاتې کیږي لکه هغه ماشوم ته چې زو خبرو کی لکه نه هو انسانان एकदम لکه جواب ورکول شي نو هغه ماشوم نشي هغه جواب ورکول هغه مزو د پاسه لګ تکلیف وي ته چاغي لکه سلو شي لګو
ډاکټر حسن خان د هم وایي چې د ماشومانو په ځینو انټرنیټي لوبو کې اکثره د تشدد مواد موجود وي نو باید میندې پلرونه داسې انټرنیټي لوبو ته پرېنږدي چې ورسره د ماشوم په ذهن او شخصیت بد اثر کېدای شي سمو د وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د پنجاب په لاور ښار کې دریو ماشومانو د پب جی انټرنیټي لوبې لوجې ځان وشو د روان کال په جنوري کې بیا په پاکستانی رسنیو کې خبرونه راغلل چې د پنجاب په لاور کې د جنوري په 13مه یو